درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. نن یک شنبه د مریض 1401 نیوی د میزان د شمو د 2012 د اکتوبر 28 ده. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، اوري چې ولسمشر نه غواړي چې د انتخاباتي صلاحیتونو نوی قانون توشیح کړي. په دې اړه د مشرانو جرګې د مرستیال عکس العمل در اورو. د ملکیانو د مرجوبلو پر زیاتېدو د یونما له اندېښنو مو هم خبرو، خو لومړی مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم. د ولسمشر کرزی یو بیان وویل چې حامد کرزی باید انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون توشیح نه کړي. ملګری ملتونه وایي د سږکال په لومړیو درو میاشتو کې د سړک د غاړې د بمي چاودنو په وجه د ملکیانو تلفات 10% زیات شوي، او د لیبیا حکومت وایي چې د معمر قذافي د پخواني حکومت ویاند یې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د سړک د غاړې بمي چاودنو ملکي تلفات 10% زیات کړي دي. یونما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل د دغو بمي وسیلو په چاودنو کې 340 ملکیان وژل شوي او تقریبا 609 ټپیان شوي دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% زیاتوالی شي. یونما وایي بمي وسیلې د افغانستان په وسلواله شخړه کې د ملکي تلفاتو عمده علت دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون نوې طرحه نه توشیح کوي. ولسي جرګې دغه طرحه د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه. مشرانو جرګې ته شاوخوا 10 ورځې مخکې رسېدلې او پر تصویب غور روان دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به د ځینو څرګندو دلایلو له مخې دغه طرحه توشیح نه کړي. که دا طرحه د مشرانو جرګې لخوا تصویب هم شي، ولسمشر به د څرګندو دلایلو له مخې هغه توشیح نه کړي، ځکه د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو حضور د افغانستان د ټولو قوانینو خلاف دی. د دې نوې طرحې له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې باید 15 کورني او 2 بهرني غړي حضور ولري. فرانسه وایي تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فیبوس پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل هیواد یې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس افغان ولسمشر له فرانسې څخه د روغتیا په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. هرات پرون د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په هرات کې د سیمې او نړۍ تر 1.5 زیات استازي د بدلون لسیزه او د سیمې د هیوادونو رول په نوم کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی دی. په کانفرنس کې له 2014 تر 2040 پورې د افغانستان پر حالاتو تمرکز او بحث وشو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک گراسمن به نن د پاکستان له ولسمشر او صدر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. مارک گراسمن پرون اسلام آباد ته ورسېد او پر یو لړ مسایلو یې د دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر هینا ربانی کار سره خبرې وکړې. پاکستاني چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې له گراسمن سره په کومو مسایلو خبرې کوي، خو د اسلام آباد ته په داسې وخت کې سفر کړی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره د پاکستان مخالفت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته راپور لرو. د لیبیا حکومت وایي د معمر قذافي د حکومت پخوانی ویان نیول شوی دی. دا پرمختګ د قذافي د مرګ د اول کال د پوره کېدو پر مهال شوی دی. حکومت په یوه اعلامیه کې پرون وویل موسا ابراهیم د مرکز د جنوب لویدیز په ترهونه شارګوټی کې نیول شوی دی. اعلامیه وایي ابراهیم د نورو څېړنو لپاره مرکز ترابلس ته استول شوی دی. نړیوال استازی اخزر ابراهیمی پرون د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د لنډمهالي اوربند پر ټینګېدو خبرې وکړې. د دغو خبرو د نتیجو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لبنان کابینې پرون بیړنۍ غونډه وکړه. له دې سره په یو وخت په پلازمینه بیروت کې مظاهره چانو د ټایرونو په سوځولو سره لارې بندې کړې. دوی د جمعې د ورځې پر بمي حملې خپل اعتراض څرګند کړ چې په نتیجه کې په بیروت کې د استخباراتي ادارې یو عالي رتبه چارواکی وشل شوی او وطن نور ټپیان شوی وو. صدر اعظم نجیب میقاتی وویل د کابینې ته خپل استعفا وړاندې کړه، خو ولسمشر ورڅخه وغوښتل چې د څمودې لپاره کار ته دوام ورکړي. ما ول سمشر ته په هیواد کې روانو چارو ته په پام سره خپل ټولي اندیشنې څرګندې کړې. ما ورته وویل چې زه نه غواړم د صدر اعظم پر څوکۍ پاتې شم او دا د نوي حکومت د تشکیل لپاره مهم دی. ول سمشر وویل موږ باید دې ته وګورو چې کومه موضوع مو ملي ګټې تضمینوي، څو لبنانیان له بې باورۍ او نامعلوم لوري ته له تګ څخه راوګرځوو. لبلی خوا پوزیشن د گاونډي سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم تورن کړی چې د جمعې د ورځې په بمی حمله کې لاس درلود. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. سات و بجې او شپږ دقیقې دي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. ولسمشر کرزی د انتخاباتو د کمیسیون د صلاحیتونو او دندو د قانون نوی طرح نه تصویبوي. دا طرح ولسی جرګه تصویب کړي، خو آیا مشانو جرګه به هم تایید کړي؟
اختر نه ورسته مونږ دا طرح په مجلس کې وړاندې کوو او ور بحث وکړو چې ان شاء الله تصویب وي.
د مشانو جرګې مرستیالو چې مرکه ورسره لرو، یو نما د سړک د غاړې په بمی حملو کې د ملکیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. پاکستان په یو راپور کې به په دې اړه واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی د پاکستانی چارواکو سره په کومو مسایلو خبرې کوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو تبصیرو ته کتنه کوو. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون نوې طرحه نه توشیح کوي. ولسی جرګې دغه طرحه د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه. د دې طرحې په یوه ماده کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو څارونکو غړیتوب جنجالي مسأله ده چې جمهوري ریاست یې د ټولو قوانینو خلاف بولي. مشرانو جرګه دا مهال د دې طرحې پر تصویب او یا هم رد بحث کوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
که مشرانو جرګه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د تشکیل طرحه تصویب کړي، ولسمشر کرزی به له توشیح کولو ډډه وکړي. د جمهور ریاست د وین مرستیال احمد ضیا سیامک روی ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه. په ډاډ سره وایم چې جمهوري ریاست به د څرګندو دلایلو له مخې دغه طرحه توشیح نه کړي. د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو حضور د افغانستان د ټولو قوانینو خلاف دی. تیرو تجربو هم شولې بهرنیانو چې د انتخاباتو په کمیسیون کې کارکونکي درلودل، یوازې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د دې طرح له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید 15 کورنۍ او 2 بهرنی غړي ولري. 15 کسان به د ولسمشر لخوا معرفي کیږي او 2 بهرنیان د ملګرو ملتونو تر معرفي وروسته د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. په خو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون 15 غړي درلودل چې 3 داخلي او 2 بهرنی و. ولسمشر حمید کرزی وی تر دې وروسته د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د بهرنیانو حضور د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی.
حضور خارجي در پروسه
د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو حضور د افغانستان له ملي حاکمیت سره اړخ نه لګوي. خپلواک د اساسي قانون او ملي حاکمیت خاوند افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو حضور ترتیا نه لري. د دې طرحې تر تصویب مخکې د ولسی جرګې ځینو غړو هم د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له موجودیت سره خپل مخالفت څرګند کړی و، خو بیا یې هم دغه طرحه تصویب کړه. دا چې مشرانو جرګه به دغه طرحه تصویب کړي کنه لا څرګند نه ده.
و هم اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون نوې طرحه توشه نه کړي. که څه هم ولسی جرګې دغه طرحه تصویب کړې، یولس ورځې کېږي دغه طرحه مشرانو جرګې ته رسېدلې. آیا مشرانو جرګه به یې تایید کړي؟ دغه پوښتنه سالی محمد سالی د مشرانو جرګې له مرستیال محمد علم عزتیار څخه وکړه.
اختر نه وروسته مونږ دا طرحه په مجلس کې وړاندې کوو او ور بحث ور باندې کوو، ان شاء الله تصویب به وي.
د ولسمشر یو ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې که چیرې د ملي شورا دغه طرحه تصویب هم کړي، خو ولسمشر به توشیح نه کړي. ستاسو نظر په دې باب څه دی؟
زما نظر دا دی چې هغه مسایل چې د افغانستان ملي منافعو ته ګټه ولري هغوی باندې مونږ تمرکز کوو. رئیس جمهور هم اساسي قانون مواد ان شاء الله مني او د افغانستان د خلکو د استازو
تاسو فکر نه کوئ چې د انتخاباتو پر بهیر به په مستقیم ډول دغه جنجالونه تاثیر ولري؟
زمون غوښتنه دا ده چې نه تنخوا د قانون تشکیل او صلاحیتونه او وظایف مستقل انتخابات باید ترسره شي، دا تصویب شي، باید د ټول ټاکنې قانون هم باید دا تصویب شي د مجلس لخوا، تر څو پورې چې دا دوه قوانین تصویب نه شي مونږ ډېر نیمګړتیا لرو د انتخاباتو په پروسه کې.
د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیارو.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې د هیواد ځینې رسنۍ د ناسمو راپورونو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه ګډوډوي. سید مختوم رحیم په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په وروستیو کې د هیواد ځینو رسنیو په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله داسې انعکاس کړی چې د خلکو ترمنځ د اندېښنې سبب شوې ده. په دې اړه د سفی ولستان اکزی راپور واورئ.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزیر په ښکاره توګه د کومې رسنۍ نوم وانه خیست، خو ویل چې ځینې رسنۍ د ناسمو رپورټونو په خپرولو سره خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنې کې اچولي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د شنبې پر ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل داسې شکایتونه شته دي چې ځینې رسنۍ د خپلو رپورټونو په برابرولو او د خپرونو په جوړولو کې د خبریالۍ منل شوي اصول نه مراعاتوي. نوموړي ویل چې د دې ستونزو د هوارولو لپاره په کابل کې د خبریالۍ د اخلاقي کوډونو او معیارونو مشورتي جلسې تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه کړې ده.
در اواخر میبینین که درباره 2000
په دې وروستیو کې ګوره چې 2014 کال په اړه ډېر خبرې کیږي. که چیرې بهرني سرتیری ووځي خدای پوهیږي چې څه به وسی. له بده مرغه زمرزنی تصویر رسنیو پر اشتیا هم چې خلکو ته ډار او وحشت راچولي. هیڅوک د دې فکر نه کوي چې یو 3000 کلن ملت کله چې ناټو نه و څنګه ژوند کاوه. ان ځنی کورونی هم ویلي چې هر څومره ژر کیږي له کابل ووځو چې خدای مکړه داس تبلیغات چې کیږي بیا به د وینوالي رواني وي. دا ټول یوازې او یوازې د څورسنی لاره کیږي.
خود رسنی یو شمیر چارواکو چې په دې ناسته کې برخه اخیستي او په خغلی رهین نیوکه وکړي او حکومت تورن کړ چې د رسنیو په سانسور پسې راخیستي ده. د رسنیو لپاره دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې د مخکې خغلی کرزی د اطلاعات او فرهنګ وزارت امر کړی وو د هغو رسنیو خبرونه وساري چې د خغلی کرزی په باور د ملي ګټو په خلاف خبرونه کوي.
خبری مجله اوري.
یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په افغانستان کې د سړک غاړې بمی چاودنو له کبله د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې ملکی تلفات 10% زیات شوې دي. د ادارې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک د غاړې د بمونو کارول وخندل. سالی محمد سالی د دې موضوع جزئیات اوروي.
په کابل کې د یونما یو ویا نظیف سالرزی ازادې ایرډو ته ویل د سړک غاړې بمونو په تیر نهو میاشت کې 340 ملکیان وژلي او یو کم 600 نورې ټپیان کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله تقریبا 10% زیاتوالی شي. تقریبا
340
یونما وی د افغانستان په وسله وال شخړې کې د ملکی تلفات لوی علت چاودیدونکي وسیلې دي او د طالبانو لخوا د سړک غاړې بمونو کارونه غندلې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي که څه هم ویل کېږي د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 1998 میلادي کال کې د دغو بمی وسیلو کارونه من اعلان کړي، خو یناما د طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې په عامه دي د دغو بمی وسیلو بندیز عملی کړي او کارول یې ودروي. د یوناما ویند شغلی سالارزی د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنې ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان ووژل شول. دغه کسان یو واده ته روان وو. دا یوازې ملکیان نه دي چې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاته مرګ ژوبل ور اړوي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرنیو ځواکونو ته هم زیات تلفات د دغو بمونو په چاودنو کې اوړي.
دا هم د خبري مجلې د زینو مطالبه سرټکی او زلبیا د افغانستان جمهوریت ریاستوي ولسمشر کرزای د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دندو او صلاحیتونو د قانون نوی طرح نه توشي کوي. فرانسوي تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک گراسمن به نن د پاکستان له ولسمشر او صدر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د لیبیا حکومت وای د معمر قذافی د حکومت په خوانی ویان نیول شوی دی. نړیوال استازي اخزر ابراهیمی پرون د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید معلم سره د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د لړمحالي اوربند پر ټینګېدو خبري وکړي. د لبنان کابینه پرون بیړنۍ غونډه وکړه. لدې سره په یو وخت په مرکز بیروت کې مظاهره چانو د ټایرونو په سوځولو لارې بندې کړې. او د اسرائیل سمندري ځواکونو پرون یو بیړۍ ودرول چې فلسطینی پلو فعالان پکې سپارول او هڅه کوله د اسرائیلو تر محاصره لاندې غزې ترنګې ته لاړ شي. تاسو زموږ اخله آزادۍ رادیو څخه خبرې د رواني خبري مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې تر دې چې نور راپورونه دروورو له اجمل ان څخه ورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه لیکلي.
شیکاګو ټریبیون رسپانې د افغانستان او عراق د افسانو تر سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې ده او په هغه کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان ولسمشر بارک اوباما او د هغه سیال میټ رامنی ملامت کړي چې په دې هیوادونو کې د بریالیتوب ناسمې دعوی کوي. د لیکن لیکوال وایي کله چې د دفاع وزیر لیون پنیتا په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې جګړه په بریالي کېدو ده او مهم پړاو ته داخله شوې، نو زه سوګند یادوم چې ما همدا خبره تر دې مخکې هم اوریدلې. لیکوال لیکي په 2003 میلادي کال کې د وخت دفاع وزیر ډونالد رامسویل په ویاړو ویل موږ پر روښانه توګه د لویو جګړیزو فعالیتونو څخه د ثبات دورې ته رسیدلی یو او نن د دې هیواد یوه لویه برخه خوندې ده. د ورځپاڼې په وینا تر دې څلور کاله وروسته هم نوموړي افغانستان یوه لویه بریا وبلله. لیکوال وړاندې وایي په 2013 میلادي کال کې دغه وخت دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د امریکا هڅې د بریالیتوب خواته روانې دي. رسپانوی د دې جګړې لپاره دا کلمه چې بریالي کیږي ډیره کاریږي، خو دا چې جګړه پای ته رسیږي نه اوریدل کیږي چې ونه کمی ده. رسپانوی زموږ ستراتیژي دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه وروزو څو هغه زموږ لوتلو وروسته د سبا ټینګول لپاره جګړې ته دوام ورکړي، خو کله چې موږ په افغانستان کې خپل متحدین او دښمنان له یو بل نه شو بیلولې د دې کړنلارې عملي کول هم ګران دي. رسپانه د خپل دې خبرې د اثبات لپاره د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو سرتیرو بریدونه ته اشاره کوي چې سږ کال پکې د امریکا او ناټو تر 500 زیات سرتیري وژل شوی دي. خو امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې بیا په یو مقاله کې ویلي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې. په دې مقاله کې ویل شوی سره لدی چې په دې هواد کې روانو هڅو ناخوښي شته، خو د امریکا متحده ایالاتو متحدین د افغانستان په جګړه کې بایلون کې نه دي. واشنگتن پوسټ هم د لیکنې په یو بل برخه کې پاکستان ته په اشاره د هواد په نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو خطرناک هواد بللې. رسپانوی پاکستان له بیلابیلو ناکرارۍ سره مخ دی او د دې هواد په امنیتي ځواکونو کې سخت دریز اسلام پالي ځای لري. د دې مقالې د دوه لیکوالو په وینا د پاکستان د اتمي وسلو د زیرمو په اړه هم ژورې اندېښنې شته. لیکنه کې ویل شوی د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو دا ثابته کړې چې یا نشي کولای او یا نه غواړي چې خپل خاورې څخه افغانستان ته د وسلوالو د وختو مخه ونیسي. د دې لیکنې لیکوالان په دې باور دي چې پاکستان په سیمه کې د ډیرو ستونزو سرچینه ده. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ویل شوی د جورج بوش حکومت ورپسې د بارک اوباما ادارې دا غوره وبلل چې د پاکستان سره مستقیمه جګړه تخته نه شي، بلکې د دې هواد سره د همکارۍ ترڅنګ د نن په دې هواد کې نه اعلان شوی جګړه پر مخ پیولي. د لیکوالو په باور د پاکستان سره په هغه کچه همکاري چې اسلام آباد ورته لیواله دي پر ځای کار نه دي، خو د دې بل هر بدیل تر دې بهتره دي.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وای په ولایت او شاوخوا سیمو کې د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفان نشته. په سوات کې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله ویان سراج الدین ازادي رادیو ته وویل چې دوی په خپل خوره کې اوسي او هلته هم مرکزونه لري او افغان حکومت ورسره تر اوسه پورې هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل د کونړ په خاور کې داسې پاکستانی طالبان نشته چې د هغه هیواد په خلاف بریدونه ترسره کړي، بلکې د پولي په پاکستانی خوا کې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو مخالف جنگیالي روزل کیږي او بیا دلته د بریدونو لپاره رالیږل کیږي.
ټول دنیا ته دا معلومه ده چې د دې ترهګرو ځالې او ځای هغه پاکستان دی. دیورن کرخې شاوخوا کې د تګ راتګ امکانات نه ردوم، لیکن په داسې دایمي شکل په هیڅ صورت کې څوک دلته نشي پاتې کېدی. هغه دا چې موږ دلته سرحدي پولیس لرو، ملي امنیت لرو، اردوی ملي لرو او همچنان د ائتلاف قواوې دي.
هغه وایي له یوې خوا پاکستان د کونړ پر خاوره د توپونو درنې توغندۍ راتوغوي، خلک وژني، کورونه ړنګوي، او له بل لوري بیا افغان دولت ملامت کوي چې ګني دوی د پاکستان مخالفو طالبانو ته ځای ورکړی دی. د پاکستاني طالبانو د ملا فضل الله د ډلې ویاند مولوی سراج الدین تیره شپه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل دوی خپل ټول فعالیتونه د پاکستان په دننه کې تنظیموي او افغان حکومت تر اوسه ورسره کومه همکاري نه ده کړې، بلکې د دوی کوم شمیر ملګري چې له سرحد څخه وختي یا د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوایي بمبار کې وژل شوي او یا هم د افغان ځواکونو لاړخه نیول شوي دي چې اوس هم د افغانستان په زندانونو کې پراته دي.
یو کمیسون چې د قومونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره د دولت لخوا جوړ شوی وای، په تیرو څلورو کلونو کې په ټول هیواد کې د خلکو او قومونو ترمنځ په سلګونو شخړې هواري کړې دي. د دې کمیسون د حل زلو په باب معصوم میوند له کابل راپور راستولی.
د خلکو ترمنځ د ستونزو د حل کمیسون مشر او د ولس مشر حمید کرزي د قومونو او قبایلو په چارو کې سلاکار وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د سولې 15 افغان سفیران وزل سوي چې د قومونو ترمنځ ستونزې حل کړي. وحیدالله سباون چې د شنبې په ورځ د سولې د سفیرانو د څلور کلن پروګرام په پای کې خبرې کولې وویل د روزل سوو سفیرانو له لارې دوی تر ډېره وکولی سوی چې د قومونو ترمنځ محلي او کلیوالي شخړې هوارې کړي. ښاغلی سباون وایي چې د دغو افغان سفیرانو تجربې او لارښوونې د افغانانو ترمنځ د کورنیو جنجالونو په حل کې اغېزناکې تمامې سوي.
مونږ چې سوله کوو دایمي ده، لنډمهاله نه ده. سوله د خلکو ترمنځ ده، سوله د شخصي دښمنیو ترمنځ چې د مسجد او ځمکو پر سر ده. دغه 15 کسان چې تاسو وینئ په خپل منځو کې نه سره کېناستل، خبرې نه سره کولې او ډوډۍ سره نه خوړل. دوی اوس په خپل منځو کې د ورونو په توګه کښېني او پرېکړې کوي چې جنجال څنګه حل کړي. زموږ سره خپلې تجربې شریکوي او مونږ ته لارښوونه کوي.
افغان حکومت څلور کاله پخوا د قومونو ترمنځ د سولې ټینګولو دغه پروګرام پیل کړی و چې له 13 ولایتونو څخه یې 15 تنه د سولې د سفیرانو په توګه وروزل. وحیدالله سباون وایي چې د قومونو ترمنځ د سولې ټینګولو پروګرام به تر 2015 کال پورې دوام وکړي. نوموړي وایي چې دا ور بدروزو بیلابیلو کسانو ته روزنه ورکړي او له منځه به 300 تنه د سفیرانو په توګه انتخاب کړي.
کابل شاریان د چرګانو د وارداتي غوښو له بیکیفیتي شکایت کوي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د بیکیفیت غوښو او د سينور خوراکي موادو چې وخت پرې تیر شوی وي د واردېدو مخه ونیسي. په دې اړه خان محمد سينور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي د چرګانو وارد شوی غوښې د ښار د سړکونو پر سنډو، هر واټ او د اکثرو قصابانو په دوکانونو کې خرڅیږي. دوی له حکومت غواړي چې د خلکو د روغتیا په پام کې نیولو سره دی د دې غوښو د کیفیت څارنه جدي کړي.
تاریخ تیر شنه اوښتي دوګشته یخچال ته ورکړي.
د چرګانو غوښو د واردونکو د معلوماتو له مخې دا غوښې اکثره له امریکا، برازیل، ځینې نورو اروپایي هیوادونو او یوه اندازه له پاکستان څخه واردېږي. خو د چرګانو د غوښو واردونکي وایي چې دا غوښه په مجهز او سړځایونو کې ځای پر ځای او هیواد ته واردېږي.
د نوی آریانا باستان د شرکت مرستیال مشتاق احمد آزادی رادیو ته وویل.
یک سال تاریخ لره وخت کی د ګمرک می ایسر
دا یو کال وخت لري کله چې ګمرک تراشی سمپلونه د عام روغتیا وزارت ډاکټران او د نورو ادارو متخصصین ویني.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په ټولو خارونو کې د غوښو او داسې نورو خوراکي موادو د کیفیت کنټرولولو ته هڅې جدي او د بی کیفیت غوښو او نورو موادو پلورل یې منع کړي دي. د دې وزارت ویاند کنشکا آزادی رادیو ته وویل.
کله چې غوښې یا نور خوراکي مواد چې وخت پرې تیر وي او زموږ د کنټرول معذفینې ونیسي په دې برخه کې اصول نافذ دي او که هر پلورونکی ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د چرګانو د غوښو او نورو خوراکي موادو له بې کیفیتۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي یوازې غوښې نه بلکې ډول ډول جوسونه، بسکټ، کوچ، پنیر، شیدې او داسې نور له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي خو حکومت خلکو ته د کیفیت کره تضمین نه دی ورکړی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
امریکایي مقامات وایي په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پریکړه به پخپله پاکستان کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک راسمن بیګا په اسلام آباد کې د دې هیواد له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دی د همدې عملیاتو په سلسله کې پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې واورئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی مارک راسمن چې پرون په یو رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی ټاکل شوی چې نن د دې هیواد له جمهور رئیس او صدر اعظم سره هم وګوري. نوموړی په داسې حال کې اسلام آباد ته په سفر دی چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو موضوع یو واري بیا توده شوې. ځینې نړیوالو رسنیو اسلام آباد ته د ګراسمین د سفر اصل هدف د دغو احتمالي عملیاتو په اړه پر پاکستان فشار راوستل او دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیارول بللي خو په خپل ګراسمین بیا دغه دعوې رد کړې. نوموړي د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کول یا نه کول د پاکستان کورنۍ مسله وبلله او ویل چې پریکړه به هم په خپل د پاکستان دولت کوي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه بل هغه موضوع ده چې د دواړو هیوادونو پر روابطو کې د مشکلاتو را پیدا کېدو سبب ګڼل کیږي. د با خبره سرچینو د معلوماتو لمخې مارک ګراسمن پاکستانی مقاماتو ته په ډاګه ویلي چې نه غواړي پر دې موضوع ورسره وغږیږي. کاڅه مارک ګراسمن دا خبره رد کړه چې ګواکې د سفر اصل هدف دا شمالي وزیرستان موضوع د خوډیرای کارپوهان لا هم په دې باور دي چې متحده ایالات په دغه قبایلي سیمه کې چې د القاعده او نورو سختریزو وسلوالو ډلو اصل مرکز ګڼل کیږي پر پوځي عملیاتو ټینګار کوي. پاکستان سره لدی چې په دغه سیمه کې د یادو ډلو موجودیت د ځان لپاره یو ستر خطر ګڼي خو لا هم پوځي عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې وړاندې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه به په مناسب وخت کې کوي.
د ژوند رنگونه
زمانم محمد اسلام دی د کندهار ولایت یم در په کابل کې کار کوم.
ښه راته ویلې چې څه کار کوي؟
دا بوتان چپلی دا خرڅو اصله کاروبار دی.
ښه دا بوتان د چپلی کوم چې راوړی دلته خپل افغانستان کې اخلي بیا دلته دکان ته راوړي خرڅوي کله بهر نه راځي.
پاکستان سره ورو د هند سره دی د چین سره دی.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
وشه دې شکر گزاره پکې ځا کول
دې ورځ به سورپی ګټي
تقریبا 2000 روپی پاتې جمشته.
تاسو دکان کې د ټول بوتونه چې لکېږي زنانه دي کنه؟ د سړیان لپاره ولې بوتونه راوړي؟
د سړي چې زنانه او سړیان د دوه نه سره کیږي یا به زنانه یا به سړیان وي.
ښه دا دې بوتو قانون ده؟
د بوتو قانون نه دی د دې مخفل قانون دا غلی چې زنانه ولړي بس سړی رانه سي.
څومره وخت کیږي چې تاسو د بوتان خرڅوي؟
تقریبا 13 کال نه 9 کال کیږي.
څنګه د خځې سره دي بوتونه اخلي؟ د بوتو د اخیستلو په وخت ډېر جګړه کوي لکه یې څنګه؟
هلا جګړه ډېره کوي.
څنګه د بسره نور تنګي؟
زرین بعض وخت تنګي بل خصوص پروژې کې بیا
ترختي راتوې د یو جوړ بوتونه کې به څور په ګټه کې په یو جوړ کې
بس یو جوړ بوت کې 500 فیش په تر په هغه خیرات پر پخ لري. کچيري پیسې دار یو مست مانمي تجربه لرو د اتل سکال نو سکال تجربه لرو. کچيري پیسې دار هغه زیات یا کچيري نه لري وضعیت خراب ایش من زندگی خرابی هغه سره لږ غټه
پیسہ دار څنګه پیژنې
پیسہ دار خو من میجه په لباس باندې من میجه پر کواری سره من میجه یو ورځ یو شته راړه چپلې وغوښتره چپلې ورکړه خپل چپلې پرې شو زما یو چپلې سره وړیو چې بیا راړه ولې ول داسې یو چپلې ول نو دونه باندې وخند دونه باندې وخند چې اخیری د دې خندر لاسم پښتور کې راشي روښنه
تاسو ډیر مننه
ساس مننه
دا به زموږ لومړۍ خبري مجله او دا بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.